درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعال ولی د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون حق مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړی دی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسی. څه باندې دوی ونی مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نموړی د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي رادیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شوه چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یوشمیر کورنۍ رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سناجرګي اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبت رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوی ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تیره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړي مریض کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانې خبرونه په دوام کې د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخپټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې لتوندو اخسل عملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هسي او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنې لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدا کلو پاتي کلیوالو لپاره یو سیار شونځي او کتابتون جوړ شوی.
کومه حالت شونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات صورت لري.
په کندوز کې ساشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمله به خزيات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پروند افغانستان یو شمیر ټلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤل چارواکو ورته ویل چې شزینه وهندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل د کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانې کون کې استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شوه چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیړون کې هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مختره واندی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړي او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وګیوي د کیږي، هر ورځ ل 14 وژنو او ځان وژنو نارانځوړي نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوکت کړي دی. خود حاکمانو لمړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنگ د محدودیتونو لګول دي. لپرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لرسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړه ننګ وکړه.
خواهش ما میاس که افغانان با خواهرای ما
زموږ هیله دا چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنۍ له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څومره د مخ کې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یو چیز باشه باز چې میشه.
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یو بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لري کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هیڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتله.
د چې ورتر بل د دوی ټوله حکومتداري आवाज او आवाज د خځو په پوړنی باندې چرخي، خځو ته د حجاب وکي، خځو ته د کور ووزی، خځو ته وکي څو نکی الله بده مرغه. دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لاسو میاشتو نه هو لاسو میاشتو رئیس د خبرو سره مخامخ یو. دا ورتر بل خځو ته زمينه سختول دي، خځې محو کول دي، خځې فلجول دي، خځې بيخي هراول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولي دل شي، دغه چهره او څار شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به به ته غي توای چې مخ دې پټ کړه، نو دې معنی څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته ایران پاتې ده چې یوازې د غټوله حکومت ویلې ولی یوازې او یوازې د خځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شو دی او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا لبخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړي ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالی شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبرې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بانډ هم خبرګون شو ولای دی. هغه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانډ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې ل اوم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو یو سلو درې دیرش موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه یو سلو درې دېرش موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دې مرسیکلو توزیع هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سیکار کوونکي په وخت سره ټولو کلو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج د لوړ کې او ټول ماشومان سي لسی مراکز ته خلري دي او په وخت سره واکسین سي ترسیدای اندا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد ساکه خونزاده د یونیسف اداري او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو لاملمنه نه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پا په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړي دي. دا خبري د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبري به د میتر 15 تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا ویل چې د وړاندې نامونږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بدر وزوه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړیدو سره یو څه وګټم، خدا خکار نه دی. د پاکستان سٹیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړ شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لراتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. که پېټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 15 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د دې خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې اسد الله لودی نیوړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو یاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پر اختیار ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړی چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم. قصه غواړم چې مالیه ما سم ستنه ورنځم تم درس خوشتنه مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او د شنور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلون رئیس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومان لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړی ورکوي. د کلام لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس مرده کلون څخه ګرځو هڅه وسم شوونځي نستا شوونکې نستا تعمیر نستا کومه حالته شوونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نور مرسته اړتیا لري. موږ د دې لپاره د انګیزه او افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ډاکټر د مانسته کوي چې هغه سیمه ته به تدریس رسو چې دوی هلته مالیم نه لري شوونکی نه لري.
دغه ګرځنده شوونځي چې ژغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمری زبرېښنا مجهز دي په هر سیمه کې رضاکار شوونکی لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لا ټولنې یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمينه برابر کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 شزنه دي او باقي 2000 کسان چې د نړۍ دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې په لاندې لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي. ویډیوګانې ما ده کوو چې په لاندې افلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو رسوي.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنان به تعلیم او خصوصا به انجینري تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشتې میاشتې چې ونجلې ښوونځي ته نه ده تللې نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ ساده د کلمنا د پات سره سوي ده. په دې باندې موږ ماشومان کنجلي
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار شوونځي به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او ونجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول شوونځیو شمیر زیات کړي.
پګران وطن کې
سور غاړو علم کور پکور واړو علم
ولسواکي دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په وزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن او معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو، موږ پرې نه سي هغه وطن ته راوارسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوایل قاکو وطني غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې منډی کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅیږي او که چیرې هغه وطني غوا لیو عادي وطنی جوانان حامله درسوی هغه یعنی پلس زر افغانی دیغه یو کلن خوسی خرسیگ یعنی تقریبا 60000 روپی دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمه یو مالدار اسد الله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضی دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدی او مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو د دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډېر لوړه نه شي، ځکه چې تجاران د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیا به هغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال چې
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړس ولې ستاسو پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به یې ورته وټاکي. اته د یو اصول غوړو لس لیټر اصل غړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپل غږېږم. ورور اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته اجازه کار ورکړي چې کارونه پټه پیدا رسېدلی دی او خلکو زیاتیا.
د روانې خبرونې په دوام کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړې ده. دغه ریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وپهی شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پانه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یو ترافیکي پیښه درې ښځې وژلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطن ټپیان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیړونو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي دغه کمیسون فعال اولی د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی دښمنۍ څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي او د امریکا سناچرګي اوکراین ته د 40 میلیارډ ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړ.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یو شمیر ادارې لغوه کړې دي. پدې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارولند شاوی، د ملي مصالحه دالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستال بیان انعام الله سمنګانی وای چې دغه ادارو ته نور اړتیا نه و او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپאי ټولنې عکس العمل شوډلې او دا پریکړه تیر وطنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصول په برخه کې د اندېښنې وړ دي. شغل نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغه ټول بنسټونو ته ضرورت و. بلخو د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خوشحالي څرګند کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شغل برانت ټینګار کړي چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه لري، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړه حیرانوونکې ده. د بحث لپاره مو دغه کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابو الاحرار رامسپور د کابل پانتون بخانه استاد او د چارو کتونکو نجیب الله آزاد. لومړی بر شم له شاغری کریمی څخه به د دغه پریکړه په اړه نور وضاحت وغوړم. کریمی صاحب، څه شی د دې بایس رچ طالبانو دغه ادارې لغوه کړې؟
تاسو په هیڅ شي اوسنۍ نظام یا اوسنۍ سکم حکومت د بودیجوي او ستوندو لامل څخه سي د هیواد ته باید دغه اړین خدمات ارزه کی هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کی، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف او هغه ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچیر احیانا ارتیا پیښه سی ورستم بیا احیا کېدلای سی.
لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغه ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي؟ هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره کړاو درلود، دا چې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
کریمي صاحب، دا پوښتنه هم له تاسو وکم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
حال د اسلامي امارت لره تکثر د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص د اسلامي اصول پر وړاندې کې رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم کچیر احيانا ودغو کمیسیونونو او احیا کولو تبدیل ته اړتیا پیښ شي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه رامسپور صاحب، ته راشم. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه باید ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دو اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل یې جوړ کړی وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو، چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په هوڅه دا ضرورت محسوس نه و. اولته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، کچیر اصل ساقط شوی وي نو فرع خود ساقط کیږي. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي، حالان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم، چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوی دی، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصویر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې موږ تاسې وګورو، هغه کوم 50 سیوا